د مشال ترنو لاندې
د مشال ترنا لاندې باس کې مزپ امیر ساحل هرکلای کوم. اوریدونکو د پاکستان حکومت پر تحریک لبیک پاکستان ډلې د بندیز لګولو اعلان کړی دی. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د اپریل پر 14 وویل چې د بندیز غوښتنه د پنجاب صوبایي حکومت کړی نو ځکه وفاقي کابینې ته د دې اقدام په اړه لیک استوي. په عین وخت کې وفاقي حکومت د هیواد په لویو ښارونو کې د رینجرز ځواک سرتیري ځای پر ځای کړل چې د تحریک لبیک پاکستان ډلې لغړو او پلویانو څخه سړکونه او لوی لارې خلاصې کړي. د اپریل پر 12 حکومت د دې ډلې مشر علامه سعد حسین رضوی تر هغې یوه ورځ وروسته گرفتار کړ چې هغه پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې که حکومت د فرانسې د سفیر له هیواده د شړلو په اړه خپله ژمنه عملي نه کړه نو احتجاجونو ته تیار اوسي. د رضوی تر گرفتارۍ سمدستي وروسته تحریک لبیک پاکستان د مظاهرو اعلان وکړ. د دې ټولو پرمختګونو تر شا د پاکستان حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د 2000 زیږیز کال د نومبر د 14 هغه موافقه ده چې ورسره سم د تحریک انصاف واکمنانو ژمنه کړې وه چې په 3 میاشتو کې به د مذهب سپکاوي د خاکو خپرولو پر سر له پارلمانه د قانون په منظورولو له هیواد فرانسې د سفیر ایستلو موضوع هوار کړی. سږ کال چې د فبروري 14 نیټه نږدې شوه نو حکومت تحریک لبیک پاکستان ته ویل چې د موافقې عملي کولو لپاره نور وخت ته ضرورت لري. هغه مهال تحریک لبیک پاکستان ډله سلا شوې وه چې خپل احتجاج د اپریل تر 14 وځنډوي خو د مشر تر نیولو وروسته یې مظاهرې پیل کړې. په دې قهرجنو مظاهرو کې د ډلې د پلویانو او پولیسو ترمنځ د اخو ډب پیښې هم وشوې. د ډان ورځپاڼې په وینا په تاوتریخوالي کې د یو پولیس په ګډون 4 کسان وژل شوي خو تحریک لبیک پاکستان یو ویاند د اپریل پر 14 مشال راډیو ته ویل چې په تاوتریخوالي کې یو ملاتړی وژل شوی دی. د پاکستان رسنۍ وایي پولیسو د تحریک لبیک زرګونه پلویان نیولي دي. دې مظاهرچیانو په لاهور، اسلام آباد، کراچۍ او د پنجاب په ځینو نورو لویو ښارونو کې لارې او سړکونه وتړل چې له وجې د ترافیک نظام خورا اغیزمن شو. د پاکستان حکومت د لارو پرانیستو او د قانون عملدارۍ لپاره د رینجر ځواک د سرتیرو ځای پر ځای کولو اعلان وکړ. دولتي راډیو د اپریل پر 14 د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید له خولې وویل چې ګرینډ ټرنک یا جی ټي روډ او موټر ویګان یې د ترافیک لپاره پرانیستی دي. رشید د روانو حالاتو په اړه تر آنلاین غونډې وروسته وویل چې حکومت به د قانون سرغړونکو پر ضد سخت اقدام وکړي او قانون نافذونکي ادارې به د حکومت عملداري په هر صورت کې باوري کوي. نن موږ په دې باس کې له پوهانو سره د تحریک لبیک پاکستان ډلې پر مظاهرو او تاوتریخوالي خبرې کوو. لومړی میلمه مو پوهاند ډاکټر عبدالرؤف صاحب دی چې په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې استاد دی او څېړونکی دی. هم له پېښور را سره خبریال او شنونکی محمود جان بابر صاحب هم دی او په یو څو منټو کې به را سره له اسلام آباد د مشال راډیو همکار طاهر خان صاحب هم د ټلیفون په کرخوي. تاسو ټولو ته زه هرکلی وایم.
ډیره مهرباني.
ډیره مننه.
خوشاله اوسئ. محمود جان بابر صاحب، زه تاسو ته اول راځم. په پاکستان کې چې لتیرو څو ورځو راهیسې دغه پیښې وشوې، دلته ستونزه تاسو ته په کوم ځای کې ښکاري؟ د حکومت عملداري کمزورې ده که نه؟ تحریک طالبان، تحریک لبیک پاکستان ډله چې دا، هغه ډېره مضبوطه ده، پیاوړې ده؟
بلی، خبره دا ده چې په پاکستان کې دا تر اوسه پورې خلک په دې خبره باندې نه دي پوهه او لا دا باس روان دی چې دا چې کوم تحریک لبیک کم مشر د دې د نیوو ضرورت اخر سو. حکومت د میاد د ختمېدو نه مخکې یو داسې لاس ولې واچولو؟ هغه ته دې خبرې مخکې نه پته وه. د دې نه مخکې هم سو سو واري وړه وړه خبره ده. تحریک لبیک خلک سړکونو ته راوتي دي او په لکونو لکونو خلکو مظاهرې کړې دي او دا نه صرف د تین تیر وختونو کې شوې دي بلکې په دې حکومت کې هم وشو. او په تیر وخت کې خو به چې دا کله کېدنو خلکو به دا ګڼل چې دا خو د میاں نواز شریف خلاف استعمالیږي لګیا دي که نه، او دا د پاکستان د ادارو سره چېرته تړلي خلک دي او دوی د هغوی خبرې منی چې کله به ول هغوی وایي چې تاسو راوځئ او یو سیاسي حکومت غیر مستحکمه کوي نو تاسو راوځئ. نو دی روته، نو دی بل ځل خلکو دا ګڼله چې د نواز شریف حکومت چې په پاکستان کې او نو دی راغه په فیض آباد کې کېناسته او دی درناو کا او حکومت یې غیر مستحکم کو او هغه وخت مشکلات جوړ کو. خو دا دویم ځل باندې چې کله اوس دی روته نو اوس خلکو په ذهن کې د هغه خبرې په حق لباندې شکوک او شبهات سره وشتو کې آیا دا اولنې خبره ټیک وکنه، ځکه چې هغه وخت د پاکستان کې هغه ادارې چې د چاخه په حق لدا یو ګومان کې دو چې د تحریک لبیک غونډې خلک د هغه خبره مني، نو هغه ادارې خو اوس عمران خان صاحب سره دي کنه. نو د عمران خان صاحب په وخت کې د خلکو د ګمانو چې کېدای شي چې هغه رنګ سخت رد عمل په خبرو باندې ونشي چې په کوم باندې د تحریک لبیک ولاړو. خو بیا موږ وکړه چې کله لکه دا میاد لا ختمی دون مخکی مخکی دی مشر اونی وو او یو دغه رنگ مسله جوړ شو چې ټول پاکستان په لګ وخت کې بالکل جام کو. دا څه ښکاری دا چې لکه دا د دې مخکې نه که حکومت ورته نو تیار وو تیر کې لبیک ورته تیارو، د حکومت نو په کار چې حکومت دومره کمزوري کړي و چې دوی ته دومره ازادي ورکړې وي چې د دوی په د حکومت په حق باندې سوالونه راوځي چې بس ارسه خو دوی خو تکړه دي. په خپل دی وخت کې چې د کوم خلکو جنگونه کړي، کوم د پولیسوالو په وینو پر رنگ باندې تصویرونه مخله راغلي، په خپل تیر کې لبیک د خلکو دوالو هم د ویډیوز راغلي دي. او کوم هغه خلک چې کوم تر اوسه پورې کده تیر کې لبیک یو کده د خاکو د معاملې په دې باندې چې چا هم بیانونه ورکړي دي، نه بس په کورونو کې پاره نه سي د جنگ وزي په خپل کې
سمده. پروفیسر عبدالرؤف صاحب، بابر صاحب ویل چې حکومت اول څه ضرورت پیښې ده چې دا رضوی صاحب گرفتاراوه. نو رضوی په خپل ویډیوي پیغام کې ویلی ول چې که حکومت خپل وعده ایفا نه کړه نو بیا د زما ملاتړي احتجاج ته تیار وي. د سیاسياتو د استاد په توګه باندې کله چې یو کس داسې یو بیان ورکوي نو د پاکستان آئین او قانون دا واک ورکوي حکومت ته چې دا بیان چې دی دا کېدای شي په ټولنه کې د ګډوډۍ را پیدا کولو موجب شي، باعث شي، نو دا سړی دی ونیول شي، گرفتار دی شي. او بل چې دا بابر صاحب څه ویلې د دې سره تاسو موافق یاست او کنه ورسره نو تاسو دریست دی؟
ډیره ډیره مننه موقع را کولو چې د سیاسيات د طالب علم په حیثیت باندې دې خبرې ته وګورم. تاسو چې کوم سوال وکړو نو د پاکستان حکومت د دې یقین ورکړي پاکستانیان ته چې د خپل رائے اظهار وکړي او دا شانتي وګڼي هغه خپل ځان منظم کولیم شي او دا غي د خپل خیالات د اظهار لپاره هر یو طریقه هم اختیارول شي. نو آئینی طور باندې خدا خبره کیتا
صحیح.
بل طرف ته حکومت ته هم د دې اختیار شته چې چرته هغه وګڼي چې یاره په ملک کې د چا د کلوړو یا د هغه د بیان د طرف نه اړی غړي امکان شته نو هغه گرفتار کی او سچې اقدامات کی دي شنو هغه وکړي. په دې کې بدا خبر وکم چې څنګه محمود جاسب مویل چې یاره حکومت کمزوري په بعد سیدونو کې خودلې ده هم دغه شانتي زبدا ہوئے مچی حکومت تا د یو گروپ سرا د تحریری معاہدے ضرورت ولی پیش او بیا پا آگے کی یو دا سے خبر اکول چی دا آگے تعلق د حکومت او د ریاست د خارجہ پالیسو سرا ہی او نہ صرف خارجہ پالیسو سرا بلکہ د کم قد قانون چی پا پاکستان باندے یرا دے چی ہو لگی دا آگے سرا ہی نو ولی آگا دا آگا معاہدہ یو گروپ سرا کی. بل خبر به دا کوم چې تاسو اړین دي نمک کې باځي کړو ته اشاره وکړله دا موږ کسان دي چې کله په فیض آباد کې دي درنه کړو او د مخ د ملک یو واغدار او اقتدار اختیار لرونکي ادارې هغه سره کوم رویه اختیار کړو نو هغه په دې دوران کې خلکو خبره مخې ته راوستله او دا هغه چیز نه ټول خلک هغه شیر کړل. نو په دې وجه باندې دې خبرې ته لږ په جوور نظر باندې کتل پکار دي چې دا مسله بار بار راوچتیږي نو چې بار بار راوچتیږي نو ولې نه چې مونږه کینو او سیړنې وکړو چې را د دې مسلې حل بسیږي. دویم خبر تاسو د محمد جان صاحب چې کوم په دې طرف ته اشاره وکړله نو په ډیرو خبرو ورسره زه اتفاق کوم خو مجبوری دا ده چې د ریاستی چې کومې یا د ریاست نه علاوه چې کوم چینل دي هغه ته د ډیرو خبرو اجازه نشته چې هغه وکړي او ډیرې خبرې مونږه عام خلکو ته د دې ذریعو نه مخې ته نه راځي. نو زیات انحصار چې کوم دی هغه زموږ په سوشل میډیا باندې دی. سوشل میډیا کې ډېرې داسې خبرې او ډېرې داسې تصویرونه او قبرونه مخ ترال چې هغه د دینه ډیر سوالونه راپورته کوي. او بل خبره به دې سره اضافه پکې دا وکړم چې د دې مونږ ټول ته معلوم ده چې په پاکستان کې مذهب استعمال شوی دی د خپل سیاسي مقاصد لپاره. او دغه شانتي دا چې کوم خبره مخې ته راغلی ده نو په دې کې مونږ دا ګڼو چې دا د سیاست ته خالي نه ده. دا هغه یو طرف ته د نواز شریف خلاف استعمالي دل دي، نو بل طرف ته د دې امکان تر کولو هم سوجه نشته دی چې په پنجاب کې د نواز شریف د ووټ بینک د ختمولو لپاره دی یو بل ګوند استعمال شي، کوم چې د دینه مخکې نور داسې ګروپونه چې هغه یو بندیان یا اهل حدیث یا نور داسې خلک استعمال شي. د دې امکان شته چې دا د پنجاب کې اکثریت بریدوي دی په دې وجه باندې چې هغه استعمال شي.
سید، زما په ذهن کې نورې پوښتنې هم دي ستاسو د دواړو تر دغه خبرو وروسته. خو له اسلام آباد را سره د مشال رادیو همکار د ټلیفون په کرخه دی، له ده سره به هم خبرې وکړو. طاهر خان صاحب، تاسو ته هم زهر کلی وایم. زما دا دوه میلمانه چې دینن پوهاند ډاکټر عبدالرؤف صاحب د پېښور پوهنتون او خبریال او شنونکی محمود جان بابر صاحب له پېښور را سره دی، دوی دا ویلي چې دا تحریک لبیک پاکستان چې مظاهره وکړي نو په دې کې د حکومت کمزوري ده چې بر وخت اقدام و نکړي شو. دوی همداراز دام ویلي چې په فیض آباد کې چې څه شوي وو څو کاله مخکې، او همداراز تیر کال چې حکومت له دوی سره موافقه کوله نو ولې ورسره کوله، او په دې دغه کې څه نا څه انتقاد وکړه په حکومتي رویه باندې، په حکومتي اقداماتو باندې. نو له تاسو مې پوښتنه دا ده چې په پاکستان حکومت چې دا اوس اقدامات کوم وکړه، او یا د تیری کوم کارونه کړی دي تحریک لبیک پاکستان سره موافقه کړی ده، په دې اړه باندې د حکومت خپل دریس څه دی؟ حکومت څه وایي چې ولې دا کارونه کړی ول؟
ډیره مننه تاسو، سلامونه تاسو ملمنو تاسو اوریدونکو ته. دا خبره خو درست ده چې د حکومت ضرور په دې کې رول شته. دا څه روان دي؟ دا تشدد چې روان دي، ځکه چې کله د نومبر په میاشت کې معاهده وشوه او په هغه کې حکومت دا ومنل چې د فرانس سفیر به د پاکستان نه وشړل شي، د درې میاشتو وخت ورکړل شوی، نو په هغه باندې خلک حیران وو چې دا کار خو یو ډیر مشکل کار دی. د پاکستان بهرنۍ اړیکې، خارجي تعلقات په دې کې دې سره تړاو لري، او اسې هم دا کار نه په ماضي کې شوی دی او نه احتمال چې دا کار په مستقبل کې هم شي. دا صرف د فرانس خبره بیا نه وي، دا خو د نړۍ سره د اړیکو د تعلقاتو خبره وي. نو د حکومت نه خو یو دغه صحوه او غلطي شوی و. بل دا چې اګریمنټ شو او وخت تیر شو بیا فروری کې، او بیا چې توسیع شو، نو بیا دلته د حکومت هغه صلاحیت باندې به ضرور خلک پوښتنه ځکه کوي، سوالونه به ذکر وشتي چې حکومت ولې دا اوسنۍ چې کوم حالت پیدا شو د دې د مخنیوي لپاره ولې دوی دغه ډله قانې نکړه، هغه یې کنوینس نکړه چې دغه احتجاج باندې لاس پور نکړي. ځکه دا احتجاج خو چونکه دلته پاکستان کې اوس میډیا ډېر شیان ناراضي بندیز دی، نو ډېر شیان خلکو تم ناراضي. دا احتجاج ډېر زیات د تشدد نه ډک احتجاج وو، او د پاکستان لپاره، د پاکستان د ریاست لپاره یو نوی چیلنج ځکه مخې ته راغی چې کوم بلوی مکتبه فکر دی، مسلک دی، دا په پاکستان کې د دې پاړه باندې دا یو تاثر وو چې دا یو پرمن خلک دي. د دیوبندی مکتبه فکر څنګه به لکه هغه چې کومې ډلې روتی دي، بیا وسلوال مزاحمتونه، سپاه صحابه، لشکر جنگوي، تحریک طالبان پاکستان، نور دغه سر تړاو لرونکي ډلې، نو دا هغه پاړه به د خلکو یو نظر وو چې دا اکثر د دې نه روتی دي، یا د لال مسجد معامله. لیکن د بل چې دي، دا خو د مزارونو خلک به وو، دا خو به دغه دا 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 انسر پدې دغه کې نو دا ایلیمنت نو درولي دا تشدد شروع شو. دا ډیر تشدد شوی دی په هر خار کې، اوس وحلی شوی دی په حکومتي ودانو باندې حمله شوی دی، پولیس پر کې وجري شوی دی، ګنشمیر پر کې زخمیان شوی دی. دغه رنگ د تحریک لبیک دغه چې کوم دلته یو واتس اپ ګروپ ته د خبرونو اوس حقیقت په لګ سنور کې دغه خلک هم وجري شوی دی، نو دا یو بل چیلنج د اوس چې دا بندیز دی. پاکستان حکومت چې اعلان وکړ چې دوی د بندیز فیصله په تحریک لبیک پاکستان کړی دا، او داغه د پاره کورنو چارو وزیر چې کوم دلیل خبری کانفرنس کې ورکړ هغه د ترخګره دغه واقعیات دي چې دیو چې هغه په ترخګره کې هغه لاس لري د تحریک لبیک کوم په دغه بنیاد دغه قانون په بنسټ بنیاد باندې دی بندیز لګول غواړي. نو دا یو او دا خبره نه ده دا اوس تحریک لبیک زما نظردار چې هغه دومره قوي شوی دی چې دا بندیزونه دا د حکومت اقدامات دا دومره آسان به هم نه وي د حکومت لپاره چې دا بیا وروسته عملي کړي او دغه احتجاج د منځه یوسي. نو دا یو ډیر مشکل یو بل مسله پاکستان لپاره پیدا شو.
صحیح اوریدونکو موږ د دغه واس لپاره څو ځل هڅې وکړي چې د پاکستان له وزیرانو سره لکه د اطلاعاتو له وزیر شبلی فراز سره همدارس د ساينس او ټکنالوژي له وزیر فواد چودري سره خبرې وکړو او پیغامونه مهم ورته واستول خو موږ ته جواب را نه کړ. البته زه به دا وایم چې محمود جان بابر صاحب چې حکومت ک یو ډلې ته دغه سی یو ځنی غوښتنې لري او راپاسي او وای چې ختم نبوت او د دین د سپکاوي او د ناموس رسالت او داسې خبرې یادوي د خپل مذهبي عقایدو په سر باندې دا خبرې کوي. نو حکومت کور سره رویه تر څه هدا پورې نرم وساتي او بیا تر هغې وروسته دغه وکړي ورسره موافقي وکړي. نو د دې مثالونه خو مخکې هم د پاکستان په تاریخ کې شته دي کنه. خدا وسی چې کوم اقدام وکړي چې دوی تاوتریخوالی ته لاس واچاو پولیسان بند کړل پولیسان ووهل حمله ور باندې وکړي. نو تاسو نه غنئ چې حکومت ته په کار وچی رویه نرم وساتي په اول سر کې او بیا تر هغه وروسته دغه وکړي دغه سی یو اقدام وکړي لکه دا وس چې بندیز ور باندې لګوي چې د ترهګرې هڅه یې کړې ده
چې کوم زمونږ په دې دنیا کې یو اف اے ٹی ایف یو شی ده کنه.
بالکل.
نو فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس چې کوم دی هغه د پاکستان نشي کومې غوښتنې کړې وي کنه. نو پاکستان په دې حق باندې اقدامات مخکې هم کړیو که تاسو یاد وي.
بالکل.
پاکستان کې یو ډېر غټ تنظیم چې په پاکستان کې د ریاست ملګری ګڼل کېدو د هغه نوم جماعت الدعوة.
بالکل.
د هغه مشر دی وخت کې بندي دی د هغه جماعت باندې پابندي ده د هغه چې کوم تنظیمي کار او هغه ټولو باندې پابندي لګېدلې هغه به خلکو خدمت خلق چې کوم کار په نوم باندې هغه کار کولو هغه باندې پابندي لګېدلې د هغه لکونو منون کې په دیو کې په پاکستان کې موجود دي او د پاکستان د حکومت نه خپه دي ځکه چې د هغه مشر چې کوم دی حافظ سعید صاحب هغه د پاکستان حکومت اونې وو. دا هم دا چې سره واندی دا هر څه هم زه دی په دې نظر باندې ګورم چې دا د سیمه معمولی خبره نه ده د پاکستان یو پر یو مشکل هم بلته د مشکل په تور باندې به هم د تنظیم له مسلې دي چې زما خو ټول په معاشره کې د وسکی مال داسې قسمه مشکلات دي چې زه هغه سمبالوم الترا نه تسا او باسې لګې د نن نه کچاله لاسه چوم نه د غرنګي حالات جوړیږي لګې د نن د پاکستان په یو کیس الته هم روان دي.
صحیح.
په پاکستان کې د قسمه تنظیمونو باندې د پابندو په حق لوانې خبرې شوې دي په پاکستان کې د فایننسینګ یعنی د مالی معاملات او خبري شوی په پاکستان کې د دهشتګردۍ د کنټرول په حق لشي کمی کمی مطالبه شوی او پاکستان به هر وخت غوښتي ته ویل چې اوس پاکستان مکمل په کنټرول کې دی. پاکستان کې اوس داسې هیڅ مسله نشته. نو البته هغه ورته ویل چې نه تاسو سره زمونږ له لګي خبري پاتې دي نو تاسو به لا په خړ لیست کې تاسو مونږه صفه کولې نه شو تاسو ته لک ټایم ورته نور ورکړي دي.
بالکل.
نو دا هغه معاملې دي چې تاسو ګوري لګي مسلسل روان دي دا یو بل سره تړلي خبري دي. په پاکستان کې یو تنظیم باندې کې پابندي ولګي دا نو اوس په دې باندې ولګي په دې نه مخکې هم په پاکستان کې په تنظیمونو باندې پابندیان لګېدلې دي خو هغه په بل نوم سره بیا راشي.
نو تاسو د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف دغه ټولو خړ لیست سره دا موضوع تړي.
زه دا یم چې دا چې کومه مسلې دي پاکستان به التا یقینا دا خبره به التا هم اوري او دا پاکستان ډیر لوی مسله هم ده. په پاکستان کې د نن د تنظیمونو په دې خبره باندې ځان نه پوي چې پاکستان چرته دی یو ملک سفیر دی یو ځین خوځي نو د پاکستان د پاره په ټوله دنیا کې ځکه چې هغه ملکونه یوازې نه دي هغه په مختلفو ټریټیز کې او په مختلفو معاهدو کې په دنیا کې یو بل سره تړلي دي. څوک په یورپی یونین کې چرته یو بل سره تړلې شوی دی نو ټول یورپی یونین به په هغه باندې سری کوي هغه هم پاکستان ته پته ده. بیا که د دې نه علاوه تاسو وګورئ اقوام متحده کې هم موږ نه شو که زموږ یو ملک سفیر بار کوو نو هغه الته راځي الته کینی د فرانس حیثیت په اقوام متحده کې هر چا ته معلوم دی هغه عام ملک نه دی په اقوام متحده کې. دې نه علاوه زمونږ داسې تنظیمونه شته دی چې هغه زمونږ تاسو وګوري په ناټو کې تاسو وګوري د ناټو نه علاوه تاسو ایساف وګوري ډیر داسې مسلې دي چې پاکستان ته په یو وخت کې په یو منټ کې هغه ټوله معامله راوچتی دی چې یو د پاکستان کې دننه هم خلک دا سوال اوچتی چې دا مسلمان ملکونه خو نور هم ډیر زیات دي نو په مسلمانانو ملکونو کې خصوصا په سعودي عرب باندې خلک دا ګوته اوچتی چې هلته دا شی ولی دغه نکیږي دومره سخت ریاکشن هلته ولی داسې نکیږي دلته دومره کیږي نو دا د پاکستان هغه مشکلات دي او دوی دا تنظیمونه په دې خبرو باندې نه پوهیږي د دې دا خیال دی چې دوی حکومت ته وویل چې موږ ته د صدر ترامپ یا جو بایدن درته گرفتار کړ پاکستان ته راول نو د پاکستان حکومت ته هم نو په کار چوي وسره دا خبره منلې هغه وخت
صحیح
دي سب بل سره رئیس تل پکارو ځکه چې دا خاکی چې کمی دي دا خو هم بچلی خدا خو دا دا یو ملک هم چلولی زه په خپل وایم چې دې ته په دې نظر باندې موږ ګورو دلته چې ناسیو دا معاملہ چې کومه ده دا بالکل پاکستان لوکل معاملہ نه ده دا پاکستان بالکل دنیا سره تړلي چې کوم تعلقات دي هغه سره تړلي خبرې دي او دا پاکستان په دې زر مجبورې دي زه مې په خپل پاکستان حکومت دی ورکې نشته دا پاکستان حکومت دی ورکې زموږ په دې مباحثه کې نشته خو په کار دی خو موږ باندې دا فرض راځي چې یو کس پکې دا خبره هم وکړي ځکه چې په خپل د حکومت خبرې خو اورو کنه موږ خو ارڅه ګورو دا غي مجبور ته ګورو کنه نو دا خبره ما ځکه وکړه چې حکومت وکراغله منو اغيبه تاسو د خپل امر خبره ویل کوله نو ما زه فرض غنلو چې
دا مډر خو وکړه بابر صاحب چې دا خبره مو وکړه د حکومت لخوا مهم دریز سنا سر روخانه ک اوریدونکو د نه قانون پیسو نړیوالې ادارې د څار نړیوالې ادارې اف ټی اف ذکر چې بابر صاحب کو اغي پاکستان له 2013 زیږیز کال راهیسې په خړ لیست کې ساتل دي او پاکستان ته د ترهګرۍ د تمویل یا د مالی سرچینو د برابرولو د مخنیوي او د نه قانون پیسو یا د تور پیسو د سپینولو د مخنیوي ځنې سپارښتنې کړې دي په فبروري کې چې دا غونډه شوې و د دغه هیوادونو په پاریس کې نو پاغي کې پاکستان استایل هم د پاکستان اقدامات استایل هم خو بیا هم ورته ویلو چې پاکستان په دغه خړ لیست کې تر جونه پورې او په پاکستان غک کړو چې هغه د اقدامات وکړي ډاکټر عبدالرؤف صاحب تاسو بیا نه غنئ چې پاکستان چې دا وسته اقدام وکړي چې سم د بس مونږ دا تحریک لبیک پاکستان باندې بندیز لګو ځکه چې قانوني په لاس کې واخیست هغه مونوپولي اوور د یوز اف وایلنس یې ډیسټرب کوي یعنی د تاوتریخوالي یا د قوت د کارولو اختیار یا واک چې یوازې د ریاست سره یې هغه په خپل لاس کې واخیست او استعمال ک نو اوس وخت راغلی دی چې ور باندې بندیز ولګو دا اقدام سم وک پاکستان
دیکھیے خو شک نشته دی چې کله چې داسې حالات پیدا شي نو حکومت او ریاست سردا اختیار شته چې هغه پابندی ولګي اوس څنګه چې محمود جان صاحب ذکر وکړو چې داسې د دې نه مخکې شوي دي چې په مختلفو تحریکونو او ګروپونو باندې پابندي لګولې ده او هغه د نورو نومونو باندې بیا راوچت شوي دي او خپل کار جاری ساتلی دی نو په دې وجه باندې دا تر هغه پورې مؤثر نه شي ثابتېدی تر څو پورې چې د دې قانوني اقدام سره سره نور معاشرتی لیول باندې سیاسی لیول باندې حکومتی لیول باندې داسې اقدامات نه وشي چې دا خبره تر دې ځای پورې راوونه رسي ځکه دې خبرې تاسو وګورئ داسې ښکاري چې په موږ په قومي سطح باندې او په معاشرتي سطح باندې ممکن دا مسله موجود ده چې موږ ډېرې خبرې یو بل سره وتړو او یو بل کې وردن نکو او دا غي نه مسله پیدا شي لکه دې ته تاسو وګورئ چې دا خبره چې کوم یو مذهبي مسله ده او پاکستان کې ماشاءالله اکثریت مسلمانان دي او د ټولو د الله تعالی د رسول سره د محمد رسول الله سره دا غي سره د تعلق د بیان څه ضرورت نشته ده خو دا غي په بیان کې او په خلکو کې دا خبره واضح کولو کې ولې حکومت په دې کې کامیاب نشي چې خلکو ته دا وایي چې موږ ته خبره ده هغه تاسو ووره او دنیا چې په څنګه طریقه باندې ژوند کوي نو هغه سره چې هغه هغه دا خبرو کې په تفصیل سره موږ چې دا غي ذکر وکړو چې موږ د دنیا نه ځان نشو بیلولې نو ولې بیا موږ دغه خبرو ته اقدامات نکو ور سره موږ دې ته وګورو چې آیا موږ په خپل مباحثو کې په خپل علمي مکالمو کې په خپل درسي کتابونو کې هغه شانتي زموږ نور چې دا څه کې کم اړخونه دي پاره کې دا خبره مونږ ولې نوازه سوچ یاره دا اقدام چې دی نو دا خو یو طرف ته دا یو پالیسی کې دي شي کوم چې د احتجاج دا کوم چې د یو د هارد ریکشن دا
صحیح
دې په مقابله کې د الله تعالی رسول او مذهب خپل هم زبون د پاره مثال لږ هغه خپل خپل ژوند څنګه تیر کړی موږ دا اړخونه هم په کار د خلکو تر مخې څو چې خلکو ته دا خبره وکړو چې دا هم د مذهب اړه دی او ورسره هم دا خبره ده چې بار بار څنګه چې ما مخکې دا اشاره وکړه چې دا مسلې بار بار زموږ د وطن ته راځي نو ولې نه موږ د دې د مسلو د حل کولو لپاره مستقلا کینو او ولې دا مسلې موږ مستقلا حل نکو او دا غیر لپاره ظاهر خبره ده چې د ضرورت دی د مذاکرات او د خبرو ضرورت دی د ازادۍ ضرورت دی هغه خلکو ته به هم موقع ملاو شي کوم خلکو چې د دې ټولو خبرو سره د اتفاق نشته دی او هغه د مذهب یو بل اړخ سیړنه کوي او یو اړخ دې نو خلکو ته ښایي نو هغه خلکو ته موږ ولې موقع نه ورکو چې هغه دا خبرې وکړي
سمه ده پروفیسر صاحب تاسو هغه د اوږد مهاله اقداماتو ذکر وکړه چې په دې کې د تعلیمي نصاب د بدلولو هم اړتیا ده د مفکورې د بدلولو اړتیا هم د مکالمې دود رامنځته کول او د ټولو خواو خبره اوریدل هم دي طاهر خان صاحب بالکل اخرنی شیبو تر رسیدلی حکومت خو دا هم ویلي چې موږ نصاب هم بدلو او دوی سره مذاکرات او مکالمې هم وکړلې دومره کلونو وخت او د مذهبي فکر په ټولنه کې د ځای کولو او هغه پر تشدد فکر په ټولنه کې د ځای پر ځای کولو لسیزي وخت تیر شو نو تاسو ته ښکاری چې دغه عمل هم کېدی شي لګنور وخت واخلي که حکومت اقدامات وکړي او یو د زغم نډکه معاشره جوړه کی پراتلونکي کې پلی لند توګه کراته وای
اور دا د پاکستان بد قسمتي ده چې دلته څه شیان چې کله ست تصادفي پیښه وشي څه واقعي وشي دلته دي طبيعي ډیر شیان وریاد شي لیکن هغه سنجیدګي او سیریسنس چې وته وي هغه ډیر کم وي ځکه ډیر شیان په ورخونو شو ډیر وخت والی نو دا یو بد قسمتي ده پاکستان او دا اوس انده روان ده
صحیح ده او اقدامات هم حکومت وای چې موږ کوډیر زیاته مننه طاهر خان صاحب پوهان ډاکټر عبدالروف صاحب ډیر زیاته مننه لتا سي هم محمود جان بابر صاحب لتا سي هم ډیر مننه چې د مشال تر رڼا لاندې باس کې مور سره برخه واخیسته خوشاله اوسئ د مشال تر رڼا لاندې باس اوریدونکو پای ته رسو بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شتګردي مکمل خاطر
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
زو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ